السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لانډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر 130% زیات شوی د تروریزم د نړیوال انډکس د راپور لمخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې رانغاړي په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي حملو او په هغو کې د مړینو شمیر په ترتیب سره له 15 څخه تر 85% پورې کم شوی خو په راپور کې راغلي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د 4 پرله پسې کار لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پې تورن دي ځکه طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د تروریزم د نړیوال انډکس په راپورونو کې نه دي شامل راپور افغانستان او پاکستان د هغو 10 هیوادونو په ډله کې شمیرلی چې په 2022 کال کې د تروریزم له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي د دې راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې د تروریستي حملو شمیر 643 ته ورسېده د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري او د بشري حقونو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتېدونکی ګواښ د اندېښنې وړ بللی توماس نیکلاسن پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید باوري پراخ ملي ډیالوګ ترسره شي ترڅو قانوني نظم او داسې پراخ سیاسي سیستم رامنځته شي چې د خلکو استازیتوب وکړی شي نیکلاسن همداراز ویلي دې ته په پام سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بند دی یا یې فعالیت درول شوی او لږ خبریالان او ډیپلوماتان له دې هېواده راپورونه ورکوي نو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي یوناما او د نورو ادارو لخوا د بشري حقونو پر وضعیت څارنه ډیره مهمه ده ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین جک پوړي پوځي قومندانان ټول په یوه خوله د اوکراین د ختیځ د هغې برخې دفاع ته چمتو دي چې کلابند بخمود ښار هم پکې شامل دی ښاغلی زلنسکی په خپله بیګانۍ ویډیویي وینا کې وویل د پوځي قومندې په پرونۍ غونډه کې اصلي تمرکز پر بخمود ښار و هغه زیاته کړه چې د ده د پوځي قومندانانو واضح دریز دا و چې د ختیځ جبهه به پیاوړي کوي او د هغه په وینا اشغالګر به تر وسې وسې ځپي روسیې پرون د اوکراین پر کراماتوسک اوبخي کراماتورسک ښار د توغندي خونړی برید وکړ او اوکراینی او روسي ځواکونه پر بخمود ښار د ولکې د ټینګولو لپاره په درنو جګړو کې ښکیل شول د پولند صدر اعظم وایي چې حکومت ښایي په نږدې راتلونکي کې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال جوړې میګ 29 ډوله جنګي جټ الوتکې اوکراین ته وسپاري ماتیوس موراویتسکی پرون وویل ورسا ښایي په راتلونکو 4 یا 6 اونیو کې د الوتکې اوکراین ته ورکړي خو هغه دا ونه ویل چې آیا په دې برخه کې کوم نړیوال ائتلاف هم شته چې ملګرتیا وکړي پولندی مشرانو تیره اونۍ وویل چې اوکراین ته د جنگی جټ الوتکو سپارل به یوازې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې ترسره شي سلوواکیا هم اوکراین ته د میک 29 جټ الوتکو سپارلو ته چمتووالی ښودلی او د ناټو د دو غړو له نورو هیوادونو هم غوښتي دي چې دا کار وکړي او ټاکل شوی چې د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې نن دوهمه 50 اووریزلو به وکړي دواړه لوبډلې به په ابوظبي کې د افغانستان پر وخت په 9 بجو سره مخامخ شي د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دوشنبه په ورځ په خپله تیره لوبه کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدون کور سره وسې د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ز احمد تکل ستاسو قربم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ځینو لویدیزو چارواکو او د ملګرو ملتونو ادارو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي دي چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو سره بشری وضعیت نور هم خرابیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په افغانستان کې بشری او د بشری حقوقو وضعیت او د ترهګرو ډلو زیاتیدونکو غواښ د اندېښنې وړ وباله. هغه پرون سه شنبه په خپل ټوئیټر باندې لیکلی، په افغانستان کې سوله او ثبات د اړتیا لري چې باوري پراخ ملي ډایالوګ تر سره سي ترڅو قانوني نظم او داسې یو پراخ سیاسي نظام رامنځته شي چې د خلکو استازي ته وبکړي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یونیسیار پرون سه شنبه په خپل یو اعلامیه کې ویلي افغانستان د نړۍ په سطح لوی او سخت بشري بحران سره مخامخ دی. د دې ادارې د شمیرو لمخې د محل 28 میلیونه او 3 لک کسان چې د افغانستان د نفوس 2% برخه کېږي بشري او د خوندیتوب مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي په 2019 میلادي کال کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 15 میلیونه او 3 لک وو، خو سږ کال دا شمیر 28 میلیونه او 3 لک کسانو ته رسیدي. د چا په وینا 15 میلیونه کسان له قحطۍ یو ګام فاصله لري. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسی ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافع ډلو په دې هیواد کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شوزو او انجونو د حقوقو د لا خرابېدو په اړه اندېښنه شولې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې هیواد د ټولو وګړو د اساسي حقوقو درناوی وکړي. په همدې حال کې د اروپאי ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویاندې نبیلې مزرالی ازادي رادیو ته ویل دوی د افغانستان وضعیت لنجدې څاري.
زموږ پیغام څرګند دی، طالبان باید بشري حقوقو او د ټولو افغان وګړو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي. موږ به تر خپل وسه ستاسو د افغان مېرمنو د حقوقو لپاره په مبارزه کې ستاسو ملګرتیا وکړو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د خلکو اړتیاوې ورسته لیږي لا زیاتې سوي چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د شوزو او انجونو پر کار بندیز ولګاوه.
په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي پر روان میلادي کال کې د افغانستان په 15 گاونډیو هیوادونو کې لا افغان کډوالو سره د 614 میلیون امریکایي ډالر مرستې طرحه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې. د دې طرحې جزئیات د سه شنبه په ورځ د دې کمشنری ویاندې په ژنیو کې له رسنیو سره شریک کړل. د هم په دې اړه نور تفصیل.
په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال ملګرو ملتونو تمه لري چې په وړه شرایطو کې له دوی سره مرسته وکړي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل تر اوسه نړیوالو سازمانونو له دوی سره مرسته نه ده کړې. مینه چې د دریو ماشومانو مور ده او درې میاشتې د مخه له افغانستان څخه ایران ته کډواله شوې وای، په ایران کې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او تمه لري چې په دې ناوړه شرایطو کې ملګري ملتونه ورسره مرسته وکړي.
له ملګرو ملتونو غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي. موږ ماشومان لرو او د هغوی اړتیاوې نشو ور پوره کولی. اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی، ګراني ده، د کور کراوی نشو ور کولی.
رسیدګي کړل
له نړیوالې ټولنې څخه د کډوالو مرستې غوښتنه په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په روان زیږدیز کال کې په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په دریو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالې ټولنې د 614 میلیونه امریکایي ډالرو مرستې غوښتنه کړې. د دې کمشنری ویاندې شیبا مانتو د دې طرحې جزئیات د سه شنبه په ورځ په جنیوا کې له خبریالانو سره شریک کړل او په دې طرحه کې لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتل شوی چې له افغان کډوالو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له غوښتل شوی مرستې څخه به 8.9 میلیونه کډوال مستفید شي، چې په هغوی کې 15.2 میلیونه هغه افغان کډوال دي او له شوی مرستو څخه به یو اندازه د دغو کډوالو کوربه هیوادونو ته ورکړل شي تر څو دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي. ناهید سادات بل افغان میرمن چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، له نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنې ترڅنګ له هغوی غواړي چې په دغه هیواد کې میشت بې برخلیک افغان کډوال یو امن هیواد کې ځای پر ځای کړي.
ما از جامعه جهانی خواهان ازی هستیم که
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د یو ان ایچ سی آر لاري له موږ سره مرسته وکړي، خو کله چې مرسته کوي نو څار دې هم وکړي چې آیا دا مرسته کډوالو ته رسیږي کنه، ځکه کال کېږي چې موږ پاکستان ته راغلي یو خو موږ سره مرسته نه دي شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې په 2022 میلادي کال کې دوی د ورته مرستې غوښتنه کړې وه، خو له غوښتل شوی مرستې یوازې 25% هغه د دوی په واک کې ورکړل شوه، او له 602 میلیونه غوښتل شوی مرستې دوی 321 میلیونه ترلاسه کړه. د دې کمیشنرۍ په اعلامیه کې ویل شوی چې لشته نیمګړتیاو سره سره دوی توانېدلې چې د سیمه په هیوادونو کې لګڼو افغان کډوالو ملاتړ وکړي او له کوربه هیوادونو سره هم مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران وایي چې سکل د ورښتونو نشټوالي ډیر اندېښمن کړی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې ولایت نږدې د ټولو خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداري ولاړ دی، او د دوی په وینا کې ورښتونه ونشي نو وچکالي به سکل تر نورو کلونو زیات خلک زیانمن کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر د 2020 کال په لومړیو کلونو کې له 3.4 میلیون تنو څخه په 2022 کال کې 4.4 میلیون تنو او اوس 28.3 میلیون وګړو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکو د خپل راتلونکو په اړه د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي. د دې ولایت خلک وایي که سږ کال نور ورښتونه ونسي او حالات داسې دوام وکړي نو ویرسته چې روان کال به ګڼ خلک د لوږې خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا خلک وایي ټول عاید یې له کرنې او مالداري څخه دي، خو وایي که اوبه نه وي نو د دې کرنه او مالداري هم ورسره له منځه ځي. په تېر ژمي کې د واورې او بارانونو د کمښت له امله سږ کال د اوبو سرچینې کمې سوي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو غلام رسول 12 جری بزمه کلری او پالنې د خپلو څلورو نورورونو سره یو ځای کوي. نموړی وای په کورنۍ کې درويشتنه دی او د ټولو سترګې د دغه 12 جری بزمه کې حاصل ته دي او نور هیڅ غټن نه لري. دی وای هم دا اوس د ترینکوټ په سیند کې اوبه تر نیمایي زیاتې کمې سوي او ورښتونه نسته، او په خبره کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو ویرسته چې شنه غنم به په زمکو کې وچسي.
سږ کال د اوبه پر کمېدو دي، موږ ډېر سره پاندېښنه کي و د خدای کارونه جلا دي. بندګي چې دا موږ ری ورته اوس موږ دغه دا شنو کښتو ته اوس موږ ورختای چې دا به نه ورسېږي. ولې اوبه اوس په رود کې یوه واله اوبه نشته په دغه رود کې چې پخوا به زر زیر رود هېڅوک پرې وتای نو سدی به ډکو سل په سله کې د لوږې سره مخامخ دي. نو چې نه وي اوس وروره خلک ګرد ستړي دي، وروره نه چاته امید پیدا کېږي چې سره یو کار ځینې واخلي. نو ګرد خلک مخلوق ګرد هغه ستړي دي در بدر دي. یو سړی هم داسې نهسته چې وروره د ده یو کار برابر وي، دا نور بس یو شی ځینې واخلي یا په قرض یا په یو رقم.
نور محمد د ترینکوټ یو بل بزګر دی، او دی هم د اوبو کمښت او د ورښتونو نشتوالي د نورو بزګرانو او خلکو په څیر خپل راتلونکي ته زیات اندېښمن کړی دی.
اوس موږ خلک وروره ګرد دغه غریب کار خلک دي، ادم ځکه د لارې او د مالداري د لارې مالداري خون پر د کښ ولاړه ده. نو چې کښت ما بین او لارې مالداري هم د ما بین غوښتنې تللې ده. نو خلک د ستونزو سره مخ دي وروره. نو د ولور سره خوروره سل په سل کې مخ دي. نو چا چې وروره منوريواله ته وروره مرسته اړتیا لري وروره هر څه ته لاس وګرځوان دي. نو
د اورزګان ولایت یو شمیر نور بزګران بیا د دې بندونو جوړولو ترڅنګ د نړیوالو څخه د عاجلو مرستو غوښتنه هم کوي. نوراغه د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د اوس لا په خپل سیمه کې د وچکالی خبر ورکوي. دی وای په سیمه کې اوس د نورو بزګران سره په وار پر خپل زمکو بلګوي. نوراغه له دولت غوښتنه کوي چې بندونه جوړته جوړ کړي څو د تل لپاره د وبو خاوندان سي.
بزګر یم، کښتونه می کړلې دي. وزه یادم موږ وبد اچ په مشکل دي وروره چې وزه یادم موږ په وار لګو. نو د اوبو د خواته ډیر دغه مشکل دی. دا غوښتنه ده چې وروره یو بند مشته جوړ شي، یو دغه د اوبو غم وخوري، او کدا نه نو موږ ډیر سخت په تکلیف یو مره د وچکالی د عمله سره موږ کښ خونه دا چې په ځای برمی ملا کار نه کوي وروره. خو د برمو د خواته لا ډیر مشکل دی. نو موږ ډیر په تکلیف یو چې دغه یو غم ونه خوري. نو بار موږ مجبور یو خو نه روزانه ستنه بل شي. دغه یو کښ مې دی چې هغه وچ نه خو بلان موږ کار خلاص.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغي اداره یا اوچا په خپل و تازه راپور کې وایي چې په دې هیواد کې د اړمنو کسانو شمیر د 2023 کال په لومړنیو کې 3.4 میلیونه تنه وو او په 2022 کال کې 3.4 میلیونه تنه ته رسېدلی دی او زیاتوي چې دا شمیره اوس 3.3 میلیونه وګړو ته رسېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امژغۍ دغې ادارې د مرستندوی ادارو او له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول سي.
د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه او ورپسې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان پولیسو پرون د پخواني صدر اعظم عمران خان له کوره بهر د هغه له پلویانو سره شخړه وکړه. پولیس هلته د دې لپاره ورغلی و چې د اپوزیسیون دا یو اویا کلن مشر د اختلاس په تور ونیسي او بیا یې د اونۍ په پای کې محکمې ته حاضر کړي. پولیسو په لاهور کې د خان د کور مخې ته د هغه پر پلویانو اوښکې بهونکی ګاز وکاراو او د خان پلویانو پر پولیسو د ډبرو او خښتو ګزارونه وکړل.
راپورونه وایي د عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اخو ډب کې د عمران خان 15 پلویانو او په لسګونه پولیس ټپیان شوي دي. د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټویټر کې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې پولیس د دې ګوند د غړیو د نیولو او ډبولو په حال کې ښکاري. د مارچ میاشتې پر 8 هم د لاهور په زمان پارک کې د پولیسو او تحریک انصاف پلویانو ترمنځ همداسې شخړې شوې وې. عمران خان ته امر شوی چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د قاضي په وړاندې حاضر شي او د هغو تورونو په باب ځواب ووایي چې په غیر قانوني ډول د دولتي توفو د خرڅلاو په اړه دي. ویل شوی عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال قیمتي توفې ترلاسه کړي او بیا یې په غیر قانوني ډول خرڅې کړي. د غراز خپل شتمنی هم پټه ساتلې ده. عمران خان چې د اپریل میاشتې په ورستیو کې د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر اخیستو وروسته له واکه لري کړی شو، ادعا کوي پر د تروریزم په ګډون لګول شوي تورونه د ده د ځایناستي شهباز شریف د حکومت لخوا یوه توطیه ده. د اسلام آباد د پولیسو مرستیال مشر شهزاد بخاري ویلي موږ عمران خان د محکمې له حکم سره سم نیسو. شاه محمود قریشی چې د عمران خان په حکومت کې د بهرنوی چارو وزیر په توګه دنده ترسره کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ غړی دی ویلي حکومت د عمران خان کورته د پولیسو په لیژلو سره قانون او نظم ګډوډ کړی دی. عمران خان په خپل کور کې دننه د ټویټر لاري لخپل پلویانو وغوښتل کدی وهم نیول شي دوی د خپل مبارزه روانه ساتي.
پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر.
پولیس ازما د نیولو لپاره راغلی. د دوی دا فکر دی کہ عمران خان زندان ته ولاړ سی دا ملت په وېد سی. تاسو به دوی غلط ثابتوي، تاسو به دا ثابتوي یو ژوندۍ ملت یاست، تاسو به دا ثابتوي چې دا ملت بل عمران خان څخه پرته هم هڅه کوي او د غلو یا د دې واحد سړي پریکړه نه مني.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلی چې پرون سه شنبې محکمې پریکړه وکړه چې عمران خان دې د مارچ تر 14 پورې نه نیول کیږي. د عمران خان وکیل ویلی و چې د امنیتي خطر له وجې موکل محکمو ته نشي حاضرېدلی. د سه شنبه په ورځ حکومت د اختلاس د مخنیوي لپاره دولتي چارواکي د قدرت پر مهال د ارزښتمنو دولتي ډالیو له ساتلو منع کړل. د دې بندیز له مخې د صدر اعظم په ګډون هیڅ دولتي چارواکي نشي کولای یو ډالۍ چې ارزښت یې تر $300 زیات وي وساتي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکټران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکټران خو موږ ته هیڅ خدمت هم نه کوي، نه پیغام څه دی پاره راځي. خالي راځي ورځ تیره کې نه کوچنیانو ته مواد ورکوي، نه زنانه ته مواد ورکوي، نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچې کې تقریبا 300 ګولۍ 50 ګولۍ لیکلي، 100 ګولۍ لیکلي، د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نو راته راوباسي. شنیانو مواد شل خلتی اته لس خلتی دوه یوس خلتی دغه څخه لیکل سوی دی دی لس خلتی اته خلتی ورکه تی راو باسی نو نه پیغام دا سدی پار راځي او څه خدمت مخته کوي چې ورته وایو نستمواد لس وی دی کوم نور شیان سره راځي خو بیخ نه ور کوي دا ځان دی پار مقلمت کوي ځان دی پار کوي باید
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سڑی مسجد آزادی ریڈیو ٹول کارکون کی اور دن کی مل آزادی ریڈیو سے خڈیرا منع نہ کو سدا پرون جوڑی نو بس ان شاء اللہ دلیہ پلمن کم بس نلگی خلق دی نلگی شنگون شروع دا نو ان شاء اللہ کارون شروع دی بس چاش کال دیر خوشحال ان شاء اللہ برانون سوی دونوں وہ بمستا اللہ پاک مو وسط السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکم هلمند کې د ګلونو مینوال کم شي
په پښتونونو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته په ګلانو څخه استفاده کول
په دې ترڅ کې دا مسله راسپړ
ګل د خپل سمبول دی خپل د ادبیاتو روح دی
د حمیم جلالزی شعر لرو
زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چیرته سوال د امتحان یې چې جواب دې کړم
ریحان ببرای هم غزل لري
دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پستر گو کمی وش کی زلبلان دی گرزوام
د کندهار مجله یو چل بیا منظمه چاپیشی
د سیاست د بدلون سره به خامخا یو د سیو دوی درې میاشتې تعلق پکراغلی
او دا به هم واوري
افغانستان از سایلنت نیشن نو میوزیک از الاود ان افغانستان
افغانستان خاموش ملت دی هلته موزیک ته اجازه نشته
ګلونه په ادب او هنر کې له پیړیو پیړیو راهیسې خپل سمبولیک نقش ادا کوي ګلونه په ادبیاتو کې د داسې وسیلې پیسې پیژندل کیږي چې خبرې نه کوي خو هم مننه کوي هم بخښنه غواړي ګلونه هم د ملي سمبولونه دي هم د دوستۍ هم د شایست هم د روغتیا او هم د مرګ ګل د پاک لمنې نقش هم ده او د هیلي او آزادۍ سمبول هم په ادبیاتو کې د ګل دغه پراخ حضور په اړه مې د استاد نجیب منلي نظر اخیستی دی مخکې تر دې چې د ښاغلي منلي نظر له تاسو سره شریک کړم هلمند ته به مخه کړو د افغانستان په دې تر ټولو لوی ولایت کې د ګلانو او نیالګیو کاروباریان د پسرلي په دې درشل کې وایي چې پیرودونکي کم شوي دي تفصیل بصیر الحق عادل پراپور کې
د پسرلی پراتلو سره د افغانستان په ډیرې سیمو کې د چاپیریال او کورونو دننه د خپل لپاره خلک میولرونکي نیالګي او ډول ډول ګلان اخلي خو په هلمند کې د تازه ګلانو او نیالګیو کاروباریان وایي سکالې پیرودونکي کم دي ل دې ډلې شیراغا ازادي رادیو ته ویل
اوس کنه خو دریو ګل تر برشه د خاص نه وړي خلک لیمبو نارنج وو یو لټوس درښتسته دا سیدا څنګه څه درښتسته خو نور نه خانیم په څنګه وسرسته نست پلان سشکر به هیڅ اید نست کی وړنه دی خلګو اقتصاد دې کمزور دی وړنه او برشانم یې خو غلی دی
دا چولې په هلمند کې د ګولانو او نیالګیو اخیستل کم شوی هلمنديان لامل اقتصادي ستونزې غني د هلمند یو تن اوسیدون کې لال محمد صفا ازادي رادیو ته ویل
په بچت پاتره کې دا غوي د شایسته لپاره د تر د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کړه د لوام دا شتمنو کسانو د خپل کورونو د زینت او د شایسته لپاره د ګولانو څخه استفاده کول خو د متاسفانه د په پاپ شرم باندې خلک اقتصادي وضعیت پر غالب باندې پات نه دي اقتصادي وضعیت کمزورې شوی دي خلک پیسې نه لري او د دې پر ځای باندې پر طبيعي ګولانو باندې پیسې مصرف کوي نو بیا مستوي ګولان په ارزانه ډول تمامې جوړ د غوي څخه استفاده کوي
په هلمند کې د طالبانو د کرنې ریاست په یو خبره کړې اعلامیه کې د یاد ریاست د مسؤل مولوی نظر محمد صدیقی په حواله لیکلي سکال به هلمند کې پر خلکو یو لک او څلوېخ زر میوه لرونکي او بې میوې نیالګي وویشل شي چې پکې زینتي بوټي او ګلان هم شامل دي د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنې دو سره ډېرې خلک وزګار شوي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې لومړنۍ اړتیاوي هم په مشکل سره پوره کوي په دې سره ډېرې هغوی چې آزاد کاروبار کوي هم زیانمن شوي دي او په خوانې بازار نه دی ورپاتې چې د ګولانو او نیالګیو پیرودونکي هم ترې بچ نه دي پاتې
د استاد شمس الدین مجروح یو بیت دی، د نرگس لستر کو جار شم په گلزار کې هر څه ویني چاته نه وای حالونه. ګلونه د افغانستان په ادبیاتو کې او د ټول نړۍ په ادبیاتو کې مهم نقش لري. کوم شعرونه چې بشرط د لرغون یونان له زمانه پاتې دي په هغه کې هم ګل مهم دی. په لرغون یونان کې ګل د ژوند او زیژون نقشه ده. ګلونه په هغه وخت خدای ګورو ته قرباني کېدل، هم به یونانیانو په ودونو کې ګلونه ورسره اخیستل، هم به یې د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګلان ورسره وړل. ګلان په ځانګړي ډول په شعر کې ډېر یادې شي. علت یې څه دی؟ د استاد نجیب منلی نظر مې اخیسته.
ګلان خو په خپل د ښکلا سمبول دی او په همدې خاطر په شعر کې ډېر نقش لري. دا چې ګلان ول د ښکلا سمبول دی دې باندې هم خبرې کېدلی شي. ګل په طبیعت کې د دې لپاره جوړ شوی دی چې حشرات راجذب کړي تر څو چې ګردافشان جوړ. نو د کشش یو عنصر پکې شته او دا کشش د ښکلا تعبیر دی.
یعنی تاسو ویل چې کشش پکې شته، یو اړخ ته چیرته څوک توجه کوي، ګل هم باسره هسته څه ویل لري او هم شامه هسته څه وایي. فکر نه کوي چې دوه مهم حواس چې د انسان له ګل سره مصروفي شي دا هم ممکن له دې سره مرسته وکړي چې ادبیاتو ته راشي؟
دا هم پکې نقش لري. درې حواس ادبیاتو کې ډېر کارول کېږي، شامه هست، بصره هست او سامعه هست.
خو البته له ګل سره سامعه هست نشته، خو بیا کله چې نور
سامعه هست نشته، مګر شامه هست او بصره هست دواړه پکې شته.
او بخشی یعنی دا سامعه هست هم پر یو شکل باندې بیرته له ګل سره راتلی شي، ځکه له ګل سره بیا بیرته بلبل یادوي، له ګل سره بیرته مرغان یادوي.
دا یو توجه کېدلی شي. د ګل سره بلبل او مرغان هم یادوي، درې واړه حواس کېږي.
ګل یو بل شی هم لري، رنگونه لري، ډول ډول رنگونه. فکر نه کوي چې په پخوانی زمانه کې رنگ که څه موسم په ادبیاتو کې ډېر مهم شی دی، لیکن په پخوانی زمانه کې ډول ډول رنگونه د دې باید شي چې انسان جذب کړي.
دلته دوه شیان دي، کنه یو رنگي ده، بل د ګل موزونوالی دی. ګل ته چې لارې خونه وګوري هماغه یو ګل دی، هم یو کیفیت دی چې د الله تعبیر کې بشپړوي. دا تقارن په ریاضي کې ورته وایي چې لارې خونه یو شان ښکاري.
استاد منل، دلته بیا په عین وخت کې اغه یو فلسفه ده چې انسان په یو ورکه پسې ګرځي. فکر نه کوي چې دا دی ګل تاو را تاو پانی هم انسان کونج کاوه کوي او دی وی پټي د موندلو لخاطر هم ګل ادبیاتو تر ډیر راغلی وي؟
نه پوهیږم، چې کوم چې ګل تاو را تاو پانی به دومره مهم یا به نه، ځکه چې ساده ګلان هم هم عمره کشش لري. ګلان تاو را تاو پانی لري، هغه هم عمره کشش لري، هغه ګلان چې دی پانی لري هم اما عمره کشش لري. د تقرن مسله چې ټول دارې خونه یو شان دی، دا زما په نظر باندې مهمه ده. تناسب مهم دی، رنګارنګي مهمه ده. یعنی هم رنګارنګي لري هم وحدت لري.
دا بل اړخ ګل په عین وخت کې البته ځینې ګلان تضاد لري، مثلا ازغه او ګل. څه فکر کوي چې په عین وخت کې ادبیاتو کې دا اړخ هم مهم دی؟
دا اړخ هم مهم دی. ازغه د ګل سره تړلی دی، او د شعر دی چې وایي چې له خاخ سره وفاقه په تصور کې لا تر ګورای مې د ګل په خار ده. د ګل سره یو بل شی هم چې تړلی دی او ښکلا یو ډول تعبیروي، هغه د دې لنډمهالیتوب دی. ګل ډېر زر رژیږي، زر د منځه تلونکی دی، د بې بقایي او د فنا کېدلو سمبول هم دی.
خو بیا په عین وخت کې ګل عجیب غریب سمبولونه لري. له ډېر پخوا زمانې راهیسې، د لرغون یونان له زمانې راهیسې ګل د مرګ سمبول هم دی. سپین ګلونه او بیا کلتورونو ته کراشو ګل بیلابیل معناوي لري. مثلا زیړ ګل په افغانستان کې په یو کلتور کې د ناوې په جامو کې څوک زیړ ګل نشته، او بیا په ورته وخت کې کله مسافر له کوره وځي او په مخه د زیړ ګلونه، یعنی په یو کلتور کې هم بیلابیل معناوي خپلوي. څنګه؟
بېلکل ګل بیل ارکونه او بیل رنگونه بیلابیل معناوي لري. او په یو کلتور کې ګل بیلابیل ارکونه کېدای شي بیلابیل معناوي پیدا کړي، او کېدای شي چې د تکثر خاطر ورشي.
لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه، یعنی ګل د انسان د ژوند آغاز او انجام دواړه رانغاړي. یعنی د مرګ هم له ګلانو استفاده کوي او له پیدا کېدو هم په وخت کې هم له ګلانو نه کار اخلي، او د ناوې په غاړه کې یا د سوم په غاړه کې هم ممکن ګلان څوک ورواچوي او یا یې په ویشتانو کې ګل وټومبي. او یو بل شی دا چې په ټولو ادبیاتو کې ګل څرنګه نقش پیدا کړی دی، هم په اروپا کې، هم په آسیا کې، هم په جنوب امریکا کې، او په منځني ختیځ کې، په ټولو کې.
کوم چې دا د ګل ماهیت دی، ګل نو مشور ارزو کې د ګل وظیفه دا ده چې حشرې ځان ته راجست او همدغه د کشش سمبول دی چې د ګل په اهمیت کې ډېر لوی نقش لري. نو دا شی جهاني دی، د یو فرهنګ په یوې سیمې پورې تړلی دی. پارجا کی گلاشت ہے، پارجا کی گلاند حشری زن ترکش جذبی انسان در گوری کی حشری گلاند توردی
دی. گل دا جالبوال ممکن پلی کی بیچه لپخانو زمانو تروس پوری لعدبیات دیر شان غرزی دلی دی. یو شای یو وخت مطرح و لکه دا خواجه شان سیزینی شیرونو که زای شیوی دی و بیا بیرته غرزی دلی دی و لیکن گل هغه شای دی سی دغننم سی لطاس سرز خبری کوم لا هم امغه معتبر نقش پا ادبیاتو که لری.
گل خلا سمبول دی، خلا دا ادبیاتو روح دی. نو پا دی خاطر گل فکر کنچی پا هیچ وقتی دا ادبیات من نلوی دی. ګل به هغه وخت ادبیات نه وي چې د ښکلا سمبول نه پاتې نه شي. د ښکلا کوم تعبیر چې موږ لرو، چې هغه موضوعواله دی، هغه نادروالی دی، هغه یو رنګوالی دی، دا د ټول هغه څه دي چې په ګل کې یو ځای پیدا کولی شو. نو په دې خاطر کوم چې ګل د ښکلا سمبول دی، د ادبیات سره تړلی دی.
له ښاغلي منلي مننه. له یوې خبرتیا وروسته شعر نه، شعرونه لرو، خو گلونه هم دومره بس دي. په دې شعرونو کې گلونه نه دي ځای شوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
مخکې تر دې چې حمیم جلالزی څخه د دې یو غزل سره واورو، د شعر په اړه به د دوی نظر در سره شریک کړم.
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي، همدا خپل شعر ده، او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول، او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د ژبې په قالب کې ځایول او ژبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل. ور دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن دی چې ته پیدا شي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیمو یو سیال مفهوم ده، ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی، هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپله اخیستنه لري. ما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده، خو دا ژبه یې هم طبعا مهمه ده. مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له هغه ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي، لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې، که مثلا داسې کوم یو بیان کې له عادي بیان سره توپیر ولري، خیال پردازي پکې سوي، عاطفه راوپاروي، نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بڼه شریکولو ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولي منظور مې دا ده چې ژبه یې غیر معمولي وي. زه فکر کوم چې شعر له یوې تجربې او یا ځانګړې عاطفي غبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي پوهاوي راټوکولو ته وایي، یا پوهاوي څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
چې د خپل زړه لدرزیدو سره حساب دکړم، په د ساعت عقربې په استراب دکړم، کته را نشه نو معنا چې ځان ور وغورځوم، چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب دکړم، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، عشق موده وشوه چې پاڼه مې څوک نه اړوي، د بې سواد سړي کور کې پروت کتاب دکړم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، زه دا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم، ته چیرته سوال د امتحان یې چې ځواب دکړم، چې شوې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، چې شوې مسکۍ راته دې ټولې دروازې بندې کړې، د زنداني غوندې احساس کوم خراب دکړم، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، ته مې همیمه زندګي کې بې دلیله اوسه، لاره خو نه یې چې سوچ وکړم انتخاب دکړم.
لحمیم جلال زی مننه چې خپل شعر په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام لورولای وو. اوس هم د غوره شعرونو د ویبپاڼې د 2002 کال د جایزې د یو ګټونکي شاعر خالد ریحان ببری یو غزل.
وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام، پا گرت که در تتک سری سرسان دی گرزوام، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پا قبر، بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و ها پا قبر، جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام، گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام، دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشکی زلبلان دی گرزوام، دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام، پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام، دی زرا ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام،
لریحان ببری مننه چې ازادي راډیوي مجلې ته دا شعر را لېښلې وو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په راډیوي مجله کې واوري،
د غزنی په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په خاطر سیمینار جوړ شو. په سیمینار کې د طالبانو د حکومت د چارواکو ترڅنګ یو شمېر شاعرانو، لیکوالو او د پانتون استادانو ګډون کړی و. د سیمینار ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کب میاشتې شلمه په هیواد کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ، خو د کب میاشتې په 22مه نیټه د دغه ورځې په ویاړ په غزنی کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شوی و. په سیمینار کې د طالبانو حکومت د چارواکو، شاعرانو، لیکوالو او مینوالو ترڅنګ د سلطان محمود غزنوي، خاتم النبیین او مسلم خصوصي او د غزنی دولتي پوهنتونونو ځینو استادانو ګډون کړی و. دوی د تاریخي او فرهنګي میراثونو په تاریخي پس منظر، فرهنګي او اقتصادي ارزښت، د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د رسنیو پر رول، علمي او معلوماتي ویناوې وکړې. دا غزنی د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمید الله نصار د سیمینار په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل، د سیمینار د جوړولو اصلي مخه عامه پوهاوی، تاریخی او فرهنګي میراثونو ته ارزښت ورکول او د تاریخی او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې د خلکو ونډه و.
یو علمی سیمینار دی چې د تاریخي ابداتو د حفظ او مراقبت همدارنګه د خلکو د همکاري په اړه و. په دې سیمینار کې له موږ سره د غزنی پانتون همدارنګه د نورو خصوصي پانتونونو استادانو ګډون کړی و. هغه سیمینار یې د تاریخي او میراثي فرهنګي په اصطلاح باندې د هغوی په علمي څېړنه باندې دا سیمینار پای ته ورسېدل.
دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ پر ریاست کې جوړ شوی و. د سیمینار ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي او فرهنګي میراثونه نړۍ ته د هغه هیواد تاریخ خورپیژني، خو تر څنګ یې دغه تاریخي آثار او بدې زیاتې ګټې هم لري چې ډیری سیلانیان لیدو ته راځي او له دې سره حکومت او د سیمې خلکو ته زیاتې ګټې رسیږي. په مسلم خصوصي پوهنتون کې د تاریخ استاد اسدالله کمالزی وویل د سیلانیانو لپاره اکثره چې هغه په دې ټولنه کې ګرځي سفرونه کوي، هغه عمل اندل ته څه پیسې مصرفوي چې دا په عمومي اقتصاد باندې زیات مثبت اغیز کوي.
د سره په لپاره هغه دا ده چې سیلانیان چې کله یو هیواد داخليږي د هغه هیواد لاسي صنایع او هغه تولیدي برخه چې کومه ده هغه اخلي شهرت هم پیدا کولی شي او هغه لاسي صنعت تقاضا هم پیدا کولی شي او یو ډول دیتک بازاریابي هم کولی شي.
ویناوالو د هیواد تاریخي او فرهنګي میراثونه د افغانستان مانوي پانګه وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په ساتنه کې برخه واخلي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي او فرهنګي سیمې تاریخي او فرهنګي میراثونه او ابدې لري چې له امله یې په دا وروستیو کې ډیری سیلانیانو ورته مخه کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو په وینا یو شمېر مخکې رخېدلې تاریخي ځایونه بیا رغېدل غواړي. په دې ښار کې نږدې سل تاریخي ځایونه له 2013 کال را په دې خوا رغول شوي دي چې ځینې یې بیرته باید ترمیم شي. په غزنی کې لیکوال وحید الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل چې چارواکي باید تاریخي ځایونو ته توجه زیاته کړي.
په غزنی کې ډیری تاریخي سیمې دي چې رښتیا هم د اورنګیدو له ګواښ سره مخ دي. د غیلې جملې یو د غزنی زوړ ښار ده چې تقریبا شپږ دېرش برجونه لري. د غیلې جملې څخه ډیری اورنګي سوي دي او ډیری اورنګیدو په حال کې دي چې د حکومت ترته جدي پاملرنه غواړو. دغه سیمې کچیرته هم دغه صفات سي دا به د وخت په تیرېدو سره له خاورو سره خاوري کېږي او بلغه تاریخي ارزښت چې دغه سیمه لري دا به هم له منځه تللی وي.
له غزنی به کندهار ته مخه کړو. هلته طالبان یو ځل بیا د کندهار مجله په منظم ډول چاپوي. یو ځل بیا مې ځکه وویل چې دا مجله له 1990 کال راهیسې پرله پسې چاپېده چې بیا د ببر کارمل د واکمنۍ په وخت ودرېده او تر هغو نه خپرېده چې طالبان واکمنان شول. بیا د جمهوریت په کلونو کې کندهار مجله منظمه چاپېده. د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ وروسته چې په افغانستان کې د نوی د افغانستان د آزادو رسنیو د بنسټ په وینا اکثر چاپي خپرونې بندي شوې دي، د کندهار مجله چاپي شي. د دې مجلې مسؤل مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه مې معلومات وغوښتل چې څنګه د کندهار مجله منظمه چاپیږي. کله کله
د اسلامي امارت لراتک سره سمدستي مجله فعال و، هیڅ څنګه نه ده پیدا کړې. البته د سیاست له بدلون سره به خامخا یو د یو دوی درې میاشتې به تعلق پکې راغلی. خو په څوارلس یو کال کې بیا چې دغه تقریبا وروستنۍ میاشته په دغه ټول کال کې دا مجله په منظمه توګه باندې چاپ شوې ده، کومه ستونزه نه ده درلودلې.
مولوی صاحب غیاس، په دې مجله کې کوم مطالب تاسو خبروي؟
د کندهار مجله چې په کومه اراده باندې استاد محمود ولی زلمی تاسیس کړې ده، تقریبا هماغه اراده یې تر اوسه پورې په زیاته پیشدي سره ساتل شوې ده. هغه اراده ادبی ټولنیز تاریخي مجله ده. اوس چې ځکه په درسو لومړي کال د جوزاس لومړي ورځ باندې د کندهار مجلې مدیر سومه، نو حالات ته په کتو سره د اقتصاد مضمون چې اوس موږ تاسو ډېر ورته اړتیا لرو، د اقتصادي مضامینو ته دغه یو اقتصادي د اقتصاد اړوند مضامین ما ور اضافه کړي دي. تقریبا د مجلې له پیله بیا تر اوسه پورې په هغه نورو ګڼو کې اقتصادي لیکنې هیڅ نه وې، یعنې په هیڅ ګڼه کې به هم نه وې، خو موږ د وخت په کتو سره اقتصادي مضامین ور اضافه کړي دي. د کندهار په مجله کې سیاسي لیکنې یا سیاسي مطالب
ډیر کم تر سترګو کیږي.
په دې مجله کې تاسو وایئ چې په خوانی سیستم روان ساتل ده، په دې کې په خو د میرمن او جنونو لیکنه هم خبرې دي، نن سبا یې هم خبروي.
هاو اوس هم زموږ په مجله کې د نس مبارخ خور په نامه باندې زموږ تاسو یو لیکواله ده، د هغه یو ژباړه ده پر اروپا د اسلام احسان، دا په کې خبرو کله دې بغیر که هر خور لیکنه راوړي هیڅ ستونزه نشته او څه چاپوي چاپ شوي هم دي.
یوازې په کندهار کې، یعنی دا مجله یوازې په کندهار کې خبروي که نور ولایتونو ته هم لیشي؟
مرکز ته هم استو، خو نور ولایتونو ته اوس د بعض مالی ستونزو له وجه د چاپ تعداد یو څه راکم ده، 300 ګڼې موږ چاپو په دوی میاشتو کې، نو یوازې محدودو کسانو ته په ولایتو کې چې هغه څوک د مجلو ډېر مینوال دي هغو ته رسېږي، خو ډېر عمومیت ځکه نه لري مالی مشکلات په عموم کې د افغانستان رسنۍ ټول لري.
مولوی صاحب، غیاس په افغانستان کې چاپي خپرونې که مجلې دي که ورځپاڼې دي جریدې یا حتی کتابونه په عامه کتابتونونو کې ډېر کله نه ځای پر ځای کیږي، او کله چې یو کتاب یا مجله په عامه کتابتونونو کې نه وي ممکن یو وخت ورک شي. فکر نه کوئ چې دا موضوع مهمه ده او د دې غم باید وخوري؟
ډېر پر ځای خبره ده، همداسې ده، ځکه چې موږ د دې شهیدان یو چې کندهار مجله حتی زموږ په عامه کتابتون کې لا هغه د څلوېښتو د پنځوس ګڼې همدلته لا نه پیدا کیږي په خپل د کندهار په عامه کتابتون کې، ځکه دا همدا وجه ده چې د وخت مسؤلینو دې ټکي ته ډېره توجه نه ده کړې، نو دا ستونزه شوې ده. خو موږ الحمدلله چې څونه موږ ته مسؤلیت سپارل شوی ده، موږ یې د اطلاعات کلتور وزارت ته استو او عامه کتابتون ته اوږدو، او په کندهار کې چې علامه رشاد بابا کتابتون ده او د کندهار پوهنتون کتابتون ده، د استاد روحیال کتابتون ده، او بعض نور کتابتونونه چې د هیواد په کچه باندې ملي او سیمه ییزه بڼه لري هغو ته رسوو او انشاءالله العزیز ساتل کیږي.
یو بل شی چې په دنیا کې له ټکنالوژي سره بدلون پکې راغلی ده، انټرنیټ ده. د انټرنیټ غم مو خوړلی دی او یا فکر هم پرې کړی دی چې خپلې خپرونې باید د انټرنیټ له لارې هم خپرې کړي؟
په منظمه توګه باندې تر اوسه پورې موږ لا د انټرنیټ پر سایټو باندې خپل د مجلې ترتیب نه ده برابر کړی، خو انشاءالله العزیز پر روان کال کې به مو لومړیتوب وي دې کار ته، ځکه اوس د ډېرو هیوادوالو حتی په خارجي هیوادو کې همدغه د خلک استفاده ځینې کوي، په پلان کې لرو انشاءالله العزیز د حمل په میاشت کې به وسایطو ته پورته کوو. خدای کول.
له مولوي غیاث څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بلوڅو ملي ورځ اول منزل شو. د بلوڅانو لوی برخه په بلوچستان افغانستان ویران کې شوند کوي، ځینې بلوڅان په مرکزی آسیا او عربي هیوادونو کې میشتي. په فارس خلیج کې عمان چې څه کم 4 میلیونه نفوس لري هغه هیواد دی چې د بلوڅو شمیر پکې ښکاره محسوس دی. په دې هیواد کې له عربي ژبې وروسته ډېر خلک په انګلیسي پوهیږي او بیا په بلوڅي خبرې کوي. بلوڅان په بلوڅي او برهایوي ژبو غږیږي. له تیرو اوو کلونو راهیسې بلوڅان خپله کلتوري ورځ لمانځي. د دوی په باور د مارچ په دوهمه د کلتوري ورځې له لمانځلو څخه د دوی هدف دا دی چې د دوی راتلونکي نسلونه له خپل تاریخ، ژبې او خپل رسم و رواجه بې خبره نشي پاتې، او نور ولسونه هم د دوی له تاریخ او کلتور سره آشنا شي. جزئیات په دې راپور کې.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، بلوڅان په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه بولي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي، او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغه ورځ له لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور، تاریخ، ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي.
خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځې یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه بلکې له دې څخه یې مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل ښیي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوڅان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوڅان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوڅان هم دغه ویره ښیي چې ژبه او فرهنګ یې د نورو تر اغېز لاندې او سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښيي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات را پاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ پلسکونو ځوانان له افغانستان بهر د موسیقي د زده کولو هڅو ته دوام ورکوي. د دې انسټیټیوټ مشر احمد سرمستی لمندي چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې د موسیقي شرنګ د خلکو تر غوږوسی جوسیات پراپور کې
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ اته 50 هنرمندو د پرتګال په شمال کې د بنګا په خار کې نوې ژوند پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په 2013 کال کې په کابل کې احمد سرمست تاسیس کړ او کله چې طالبان د دویم ځل لپاره په کابل واکمنان شول، سرمست او د موسیقي ډله له افغانستانه ووتله. خغلی سرمست فرانس پریس اژانس ته وویل د موسیقي غلي کول د یو نسل د کلتور وجنه ده.
No music is allowed in Afghanistan.
افغانستان خاموش ملت دی. هلته موزیک ته اجازه نشته. افغانان د موزیک له ټولو حقونو منی شوی دی. د موزیک د اوریدو له حق، د زده کړې له حق، د غږولو له حق، د موزیک په پنځولو کې د برخې اخیستنې له حق او افغان هنرمندان له دې حق هم محروم شوی چې له ټولنې سره خپل موزیک شریک کړي. هغه هم نه پریښودل کیږي چې د موزیک له لارې ژوند وکړي. دغه علت دی چې موږ له افغانستان ووتلو، په دې هیله چې خپل ټولنې ته دا زمينه برابر کړو چې خپل هیلو ته پراتلونکي کې ورسیږي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړی رامس هیلمند دی چې ورځ به بیرته افغانستان ته ځي. د په پرتګال کې فرانس پریس اژانس ته وویل
We hope that one day
موږ هیله لرو چې موږ به یو ورځ بیرته خپل هیواد ته ستانه شو، افغانستان ته، او دا بخکاره کړو چې زموږ موزیک لا هم نه دی مړ شوی.
د ملي انسټیټیوټ غړي شګوفه هم په دې باور ده چې د افغانستان د موسیقي د حفاظت هڅې کوي.
کله چې طالبانو کابل ونیو حالت ډیر خراب و. لومړی تصویر چې زما ذهن ته راغی هغه دا و چې زه به ښوونځي ته نشم تللی، زه به نور میوزیک نشم کولی. تاسو پوهیږئ زه چې کله میوزیک غږوم د ډیر خوندیتوب احساس کوم. لومړی علت چې زه له افغانستانه ووتم دا و چې ځان وساتم، او بل علت دا و چې د افغانستان میوزیک خوندي کړم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 کال کې د پولارد نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د پولارد جایزه په سویډن کې ورکول کیږي چې د اروپا د موسیقي یو ډیره معتبره جایزه ده، او په نړیواله کچه دې ته حتی ځینې یو ډول د موسیقي د نوبل جایزه وایي.
افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړیو د احمد پرتګال په براګا شهر کې د مارچ په 14 شخوله، لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د ډلې د پولار نړیواله جایزه اخیستې ده. د دې جایزې بنسټ په 1980 کال کې د پاپ موسیقي سرلاري سټینګ اندرسن کېښود. اندرسن چې له نن 25 کال مخکې مړ شو، د موسیقي لیکوال و او د سویډن د پاپ موسیقي داسې استاد و چې د غرب په موسیقي کې یوه منلی او پیژندل شوې څیره ده. دا سدی راډیو ادبي مجلې دا پروګرام مو هم دومره و. زه احمد چی پر له تاسو اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پمر گساد دنیا چھ ملک نمس پر
Thank you.